السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی د ازادي رادیو روانه خبری مجلې ته ز فریده هوټ سیفی د امان الله میرزی فرشتي جرالزی او نورو همکارانو سره درته خراغلستم په دې خبری مجلې کې اوري چې د کونړ والی وای له پاکستانه د توغندیو وشتل دوام لري او د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې تیر شپه څو تنه پاکستانیان وژل شوې دي. د افغانستان د خبریالانو اتحادیې په دې هیواد کې د هغه راپور په اکله باندې اندېښنه څرګنده کړې چې وایي په کابل کې د ایران سفارت د خبریالانو یوه ټولنه جوړه کړې ده. نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه د مخه فرشته جلالزی خبرونه وړاندې کوي.
د ملي دفاع د وزارت سرپرست نن استعفا وکړه. جمهور رئیس حامد کرزی په پغمان کې نننۍ حمله غندلې ده. په افغانستان کې یو فرانسوي عسكر وژل شوی دی. د سوریې د ولسمشر بشار الاسد او د ایران د ملي امنیت د شورا د رئیس ترمنځ نن خبرې شوې دي. او د آذربایجان حکومت اعلان وکړ چې د دوی سفارت په رسمي ډول په دمشق کې خپل فعالیتونه بند کړ. افغانستان د ملي دفاع د وزارت سرپرست جنرال عبدالرحیم وردک لخوا نن د غرمې وروسته استعفا اعلان شو. شاغلی وردک د رواني اونۍ په پیل کې د ولسی جرګې د راګيري په ترڅ کې تر بې صلاحیت کېدو وروسته کار بند کړی وو.
و حسب فیصله پارلمان کشور من حیث عالیترین نهاد قانونگذار و کسب اجازت از مقام ریاست جمهوری وظیفه خود را من حیث وزیر دفاع خاتمه یافته اعلام میکنم.
روسته بیا له شاغلی وردکس خ جمهور رئیس حامد کرزی غشتنه کړی و چې د دفاع وزیر تر ټاکل کېدو پورې خپل دندې ته دوام ورکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی د پغمان پولیسوالۍ کې حمله وغندل چې پترس کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وشته. د جمهور رئیس له دفتره خبرسوي اعلامیه وایي چې هغه کسان چې د عامو وګړو د وژنې لپاره په لار کې ماینونه ایږدي او خلک وژني مسلمانان او افغانان نه دي. چارواکو نن تایید کړ چې سهار په کاپیسا کې وسلوال نشته کې یو فرانسوي عسكر او لشتلجه لس وسلوال وژل شوی. د فرانسې صدر اعظم ژان مارک ایرو په یو اعلامیه کې نن وویل چې په نشته کې د دوی یو عسكر وژل شوی او یو بل زخمی دی. د فرانسې د ولسمشر له دفتره خبرسوي اعلامیه وایي چې دا عسكر د افغان ځواکونو د روزنې د مشاورینو له ډلې وو. فرانسې ویلي چې نن سهار شپږ بجې وسلوالو په تکاب کې د دوی د عسکرو پر مرکز د راکټ او سپکو وسلو ډزې کړې وې. له 2001 کال راهیسې اتاتیا فرانسوي عسكر په افغانستان کې وژل شوی دی. او په پکتیا کې چارواکي وایي چې نن د سرک د غاړې د یو بم په چاودنه کې څلور پولیس زخمیان شوي. د پکتیا د والي مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې د پولیسو یو رنجر موټر نن په ماین والوت. وسلوالو طالبانو د چاودنې مسؤلیت منلی او ادعا کوي چې یو پولیس وژل شوی او نه تر نور زخمیان دي، خو حکومتي مقامات دغه ادعا ردوي. د سوریه ولسمشر بشار الاسد نن د ایران د ملي امنیت د شورا له مشر سعید جلیلی سره خبرې کوي. سعید جلیلی نن له بیروت څخه د مشت ورسید. په سوریه کې د 1300 ایرانیانو د برخلیک لا تر اوسه نه دی څرګند. د ایران د ملي امنیت د شورا مشر نن یو ایرانی ټلویزیون ته وویل هغه دولتونه چې د سوریه له پاتون کوونکو سره همکاري کوي په دغه پیشه کې مسؤل ګڼي. د یو بل خبر لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی له چارواکو سره د سوریې د وضعیت او په دغه هیواد کې د تشتول سویو ایرانیانو د برخلیک په اړه د خبرو لپاره ترکیه ته ځي. د ایران سفارت ویلي چې علی اکبر صالحی به نن په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر احمد داود اوغلو سره وګوري. د سوریه کې د رژیم ضد پاتونکوونکو له شتله ژاته څلوېښت ایرانیان د شنبې په ورځ وتښتول. د پاتونکوونکو یو بیان پر نوویل چې د تښتول سویو له ډلې درې تنه ایرانیان د حکومتي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوي دي. ایراني چارواکي وایي چې تښتول سوي ایرانیان د سپېڅلو ځایونو د زیارت لپاره سوریه ته تللي وو، خو د الاسد د رژیم ضد پاتونکوونکي وایي چې دا کسان د ایران د پاسداران انقلاب غړي او د اکتشافي ماموریت لپاره هلته ورغلي وو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO نن وویل په داسې حال کې چې په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او پاتونکوونکو ترمنځ روان نشوت له امله تلفات زیاتېږي. په دغه هیواد کې د مزمنو ناروغیو د تداوی لپاره د درملو شدیده قحطي ده. د دغه سازمان ویان طارق یاسروویچ په ژنیوا کې نن خبري کانفرنس ته وویل دا وایي په دې کې شک نشته چې دا وضعیت پر هغو خلکو چې هر ورځ درملو ته اړتیا لري سخت ناوړه اغېز کوي. پر هغو کسانو چې په ساري او عصبي ناروغیو اخته دي یا پر روان بحران کې زخمي شوي او انټیبیوټیک او د میکروب ضد درملو ته اړتیا لري ناوړه اغېز لري.
for conflict related injuries
د اسرائیل ملي راډیو نن اعلان وکړ چې د هغو شپږو وسلوالو جسدونه یې بیرته مصر ته وسپارل چې د یکشنبې په ورځ د دوی د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالات وایي د سوریې له رژیم څخه د صدر اعظم ریاد حجاب غوښتل دا څرګندوي چې د الاسد رژیم د ړنګېدو په حال کې دی. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې په سوریه کې د دوی سفارت په رسمي ډول خپل فعالیتونه بند کړل. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د دې هیواد سفیر لږ تر لږه شپېته آذربایجاني وګړي او د سفارت کارکوونکي له سوریه څخه ووتل او اوس په سوریه کې هیڅ آذرای وګړی نه دی پاته. د آذربایجان چارواکو هیله څرګنده کړه چې په سوریه کې به وضعیت ډېر ژر سم سي او دوی به بیرته په دمشق کې خپل فعالیتونه پیل کړي. د ایتالیا یو محکمه به پراتلونکو لس ورځو کې دا پریکړه کوي چې د یوکراین د جمهوري ریاست د سرحدي ګارد د پخوانی مشر بیرته کیف ته ستون کړي او کنه. او د افراطي فعالیتونو په اړه ځانګړي څېړونکي وایي چې په وسکانسن کې د سکانو په درمسال حمله یو لغړ سړي افراطي سپین پوستي یا سکن هیت کړي چې د نویو نازیانو له ډلې دی.
د ازادي رادیو ده په روانه خبری مجله کې اوري چې د کونړ والی وایي له پاکستانه د توغندیو وشتل دوام لري او افغان ځواکونو د خپل عملیاتو په ترڅ کې سوتنه پاکستانیان وژلې دي.
تقریباً 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې په هغې جمله کې 12 کسان مړه شوي دي چې زیاتره پاکستاني دي. پاکستاني نظامیانو له خوا نه د 148 مرمۍ راغلي دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ د نوي تړون د عملي کېدو په لاره کې خنډونه نه لري کوي. د افغانستان د خبریالانو اتحادیې په دې هیواد کې د هغه راپور په هکله اندېښنه څرګنده کړې چې وایي په کابل کې د ایران سفارت د خبریالانو یوه ټولنه جوړه کړې ده.
دا یقیني ډول د افغانستان د خپلواکۍ ژوندان د ټولنې لپاره مضبوط د افغانستان د خلکو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده، د غور او فکر وړ خبره ده.
او د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه هم اوریدلی شئ. په داسې حال کې چې په کونړ کې د پاکستان له لوري د توغندیو له ویشتلو خلک په تنګ دي. د دې ولایت په مروري کې 1500 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې ویل کېږي ډېری پاکستانیان دي. د عملیات افغان ځانګړو ځواکونو تېره شپه د نړیوالو ځواکونو په هوایي ملاتړ ترسره کړي دي. روح الله انوري او په دې اړه نور معلومات.
په کونړ کې دولتي چارواکي دا وکوي چې تیره شپه افغان ځانګړو ځواکونو د نړیوالو هوایي قواو په مرسته د مروري ولسوالۍ په چینار کې عملیات کړي او په نتیجه کې 15 وسلوال وژلي او ټپیان کړي دي چې شپږ پکې پاکستانی وسلوال هم شامل دي. د کونړ والی فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ یو شمیر وسلوالو طالبانو د کونړ په مرکز اسدآباد د سپکو وسلو برید وکړ چې په نتیجه کې یو ولسي وګړی ټپي شو. د والی په وینا چې کله وسلوال طالبان بیرته خپلو ځایونو ته ستانه شول نو افغان او نړیوالو ځواکونو تعقیب او د شپې له خوا یې پرې برید وکړ.
د دې حملې په نتیجه کې تقریبا 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې په هغې جمله کې 12 کسان مړه شوي دي چې زیاتره پاکستاني دي. په دې کې 3 کسه زخمیان دي چې اوس هم د بعضو مړو جسدونه سپینګیرو ته منډهواله.
کونړ والي د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک هغه خبرې رد کړې چې ګنې د پاکستاني او طالبانو مشر مولوي فضل الله د کونړ په ولایت کې دی او یو شمیر دولتي چارواکي ملاتړ کوي.
مولا فضل الله چې دوی دعوه کوي چې دا په کونړ کې د دوی په خپلو ویل چې موږ په پاکستان کې یو هغې نه خپله عملیات کوو، نو دوی هغه مسؤلیت هم واخیست تېر ځل چې کوم عملیات یې کړي وو. نو دا هسې یو افاد او وزارت داخلې د پاکستان په دې مورد کې کوم دقیق معلومات نه لري، ځکه دوی د ډیورنډ د کرښې نه ډېر لرې پراته دي او داسې لاسرسی نه لري چې داسې معلوماتونه دوی ترلاسه کړي چې افغانستان کې څوک اوسېږي او د دوی په څیر.
هغه وایي افغان حکومت د هیڅ هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او له خپلو ګاونډیو هم غواړي چې په افغانستان کې له مداخلو او د افغان حکومت مخالفینو سره د مرستې کولو ډډه وکړي. ښاغلی وحیدی وایي تیره شپه هم د پاکستان فوز د کونړ په دانګام او ناړۍ ولسوالیو له سلو زیاتې توپونو توغندۍ راویشتلي او له امله یې په ناړۍ کې دوه تنه ټپیان شوي دي.
پاکستاني نظامیانو له خوا نه د ناړۍ په ولسوالۍ باندې 148 مرمۍ راغلي دي چې په دې جمله کې تقریبا 2 کسان زموږ زخمیان دي چې یوه یې زنانه ده او پاین وخت یو کله تقریبا د منځ ته د لاس کورونه به ځای شوې د منطقې نه تللی دي. نور مالی زیانونه ډیر اوخت دي ځکه خلک مالدار دي او ډیر زیات مالونه هم د منځ ته تللی دي. دغه سه د دانګام پولیسوالۍ کې هم دولس مرمۍ لګیدلې دي خو الحمدلله هلته کوم تلفات پکې نشته.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د دولت لخوا د شوي داوی په اړه څه نه دي ویلي. له تیرو څلورو میاشتو څخه د کونړ په سرحدي ولسوالیو له 3000 زیاتې د توپونو توغندۍ راغلي چې په نتیجه کې لس تنه وژل شوي، نږدې 10 ټپیان شوي او له 1000 زیاتې کورنۍ بې کوره شوي دي.
په کونړ باندې د پاکستان لخوا د توغندیو وشتلو د خلکو سخت اندېښنه راپارولې ده او دوی وایي چې باید چارواکي په سمه توګه او جدي توګه عمل وکړي. په همدې سلسله کې ولسي جرګې د تېرې شنبې په ورځ د افغانستان د دفاع وزیر سلبي اعتماد کړ او وروسته بیا د یک شنبې په ورځ افغان ولسمشر هم د دفاع د وزیر او هم د کورنیو چارو د وزیر په اړه د سلب اعتماد مسله ومنله. وی ویل چې دغه وزیران به د سرپرستو وزیرانو په توګه تر هغې کار کوي چې نوي وزیران معرفي شي. خو د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر جنرال عبدالرحیم وردک چې د ولسي جرګې لخوا سلب اعتماد شوی و نن خپل استعفا په رسمي توګه اعلان کړه. عبدالرحیم وردک په یو خبري کنفرانس کې د خپل استعفا د اعلانولو په وخت وویل د ولسي جرګې د پریکړې په اړه هیڅ تبصره نه کوي او دا پریکړه تاریخ ته پریږدي. خو نوموړي ټینګار کړی چې افغان پوځ باید د سیاسي لوبو قرباني نشي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل اورباندې ریپورت لري.
که څه هم د ولس جرګې لخوا سلبي اعتماد کېدو وروسته افغان ولسمشر جنرال عبدالرحیم وردک د دفاع وزارت د سرپرست په توګه پرېښی و خو نوموړي رسمن خپل استعفا اعلان کړه. جنرال عبدالرحیم وردک چې د سه شنبې په ورځ غرمه په دفاع وزارت کې په وروستي کنفرانس کې خبریالانو ته راڅرګند شو په خواشینۍ سره د دې وزارت له سرپرستۍ څخه خپل استعفا د خبریالانو په مخ کې اعلان کړه.
په حساب فیصله پارلمان کشور من حیث عالی ترین نهاد قانونگذار
د هیواد عالی ترین قانون جوړونکي مرجع په توګه د ولسترګې د پریکړې لمخې او د ولسمشري مانی څخ په اجازه د دفاع د وزیر په توګه خپل دندې ته د پای ټکی ږدم. دیموکراسي ته د وژمن کس په توګه د ولسترګې د استیزا او سلبي اعتماد پریکړې ته درناوی لرم او په ډېر هیڅ تبصره نه کوم. په ډېر قضاوت افغانستان تاریخ او خلکو ته پریږدم. د افغانستان ولسترګې د تیر شنبه په ورځ د دفاع وزیر شغلی وردک او د کورونی چار وزیر جنرال بسم الله محمدي د هیواد پر ختیځ سرحدي سیمو د پاکستان لخوا د راکټي حمله اپو وزارتونو کې د ستونزو په خاطر سلبي اعتماد کړل. تر دې یو ورځ وروسته افغان ولسمشر حمید کرزی دواړه وزیران د دفاع او کورنوي چارو د سرپرست وزیرانو په توګه وټاکل چې ولسترګې د شغلي کرزی د دې پریکړې سره مخالفت وکړ. جنرال ورداک څه هم د ولسترګې د پریکړې په اړه لاس ویلو ډاډه وکړه خو ویل چې افغان پوز او د پوز په مختګونه باید د سیاسي لوبو قرباني نسی.
اگر از تاثیرګذاری های بازیګران صحنه سیاسي
که پوز د سیاسي صحنه د لوبغاړو لږه زو خوندې وساتل سي نو د افغان قهرمان ولس د تلپاتې هیلې چې له قومي انډول متوازنه د مسلک لاړخه حرفوي د روحیه لاړخه ملي او لوپراتفي پلبه یو موټی اردو ولري پوره بسیم
برآورده خواهد شد.
د شاغلی وردک د استعفا په اړه تر اوسه افغان ولسمشر څه نه دی ویلي. خو دا هم نه ده معلومه چې د کورونی چار وزیر بسم الله محمدي به تر کله د سرپرست په توګه په دې وزارت کې پاتې سي. تر اوسه نه ده معلومه چې ولسمشر کرزی به د شاغلی وردک پر ځای څوک د دفاع د وزیر په توګه ولسرګي تر وپیژني. خو د افغانستان ولسرګي له ولسمشر څخه غوښتي چې ژر تر ژره د دفاع او کورونی چار وزارتونو ته نوي کاندید وزیرانو ور وپیژني. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په کندهار کې چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان چې د 50 وسلوالو طالبانو مشري په غاړه درلوده نیول شوی دی. په ورته وخت کې د ماین پیوي چاودنې کې د کندهار د راډیو ټلویزیون د امیر د کورنۍ د دوه غړو په ګډون درې عام وګړي وژل شوي دي. محمد صادق رښتینی له کندهاره په دې موضوع راپور لري.
چارواکي وایي چې د هدایت الله په نوم د وسلوالو طالبانو دغه قومندان د پاکستان د کوټ ښار اوسېدونکي دي او پروزګان ولایت کې د دولت پرصد وسلوال فعالیتونه کول. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې دغه کمانډان په کندهار ښار کې د ملي امنیت ادارې لخوا په عملیاتو کې نیول شوی. فیصل دغه راځي اته کړ چې د ملي امنیت ادارې درې تنه نور وسلوال طالبان چې په میوند ولسوالۍ کې وسلوال فعالیتونه کول هم نیولې دي.
دغه خالص کمانډان د روزګان په ولایت کې فعالیت کوي. د طالبانو د یوې 50 کسیزې ډلې کمانډان وو. دوی د پاکستان د کوټې شهر د میټا چوک اوسېدونکي دي چې په روزګان ولایت کې دولت ضد فعالیتونه کول، او هلته د طالبانو د 50 کسیزې ډلې کمانډان نفر تېره ورځ په کندهار ښار کې نیول شوی.
دغه راز په یوه بله پېښه کې د کندهار د راډیو تلویزیون د امیر د کورنۍ د 2 غړو په ګډون 3 تنه هم وګړي وژل شوي دي. د والي بیان جاوید فیصل وایي چې دغه کسان تیر ماښام د کندهار ښار په میر بازار سیمه کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې وژل شوي. د فیصل په وینا په پېښه کې یو بل کس ټپي دی. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی.
اخوا امنیتي مسؤلان وایي چې د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې 4 تنه ماین خښونکي نیولې دي، او په عین وخت کې 4 تنه چې 3 محلي پولیس او 1 ملکي وګړی دی وژل شوي دي. الیاس دایی په اړه راپور راکوي.
د هلمند امنیه کمانډانۍ د کشف امیر عبدالکریم حمیدی د سه شمې پورې خبر اعلان وویل. د ناوې ولسوالۍ پولیسو هغه 4 تنه ماین خښونکي چې غوښتل د دې ولسوالۍ د لوی لارې پر سر ماینونه ځای پر ځای کړي، د ګڼو چاودیدونکو توکو او ماینونو سره لاس په لاس نیولي دي. حمیدی وویل دغه کسان په ماین جوړونه کې خورا مهارت لري، او په دې وروستیو کې د ناوې ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د دولتي او بهرنیو ځواکونو لپاره ګڼ شمېر ماینونه ځای پر ځای کړي وو.
دوی همیشه په داسې ورځو کې چې هغه مبارکې وزرګې ورځې وي، د روژې ورځې وي، دوی خپل یو لړ عملیاتونه او یو لړ تحرکات په بعضې سیمو کې زیات کړي دي، چې هغه زه د اطمینان در کوم چې قابل د تشویش نه دي، زموږ پولیس توانمن دي.
ده وویل د دې نیول شوو ماین خښونکو سره دوه عرادې موټرسایکلونه په 100 متره چاودېدونکې لین او نور مهمات نیولي دي. بل پلو د مرجې امنیه قمندان سمنمل شادي خان وایي تېره ورځ ناوخته د مرجې ولسوالۍ د پزل پر څلور لارې د ایساب ځواکونو له لورې د پخوا جوړو شوو پولیسو 3 تنه ملګري او 1 تن ولسي وګړي د خپل ملګري له لورې وژل شوي او قاتل تښتېدلی دی. دغه پولیسو اوس دنده نه ترسره کول، ځکه د دوی پر ځای محلي پولیس منځ ته راغلي دي. دغه کسانو هغه مهال په مرجع کې دنده ترسره کول چې هلته امنیت خراب وو، او د وسلوالو له لوري پر افغان او بهرنیو ځواکونو ډیر زیات بریدونه کېدل.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ د نوي تړون په عملي کېدو کې د ستونزو له هواري ډډه کړي. افغان سوداګر وایي د دې نوي تړون له لاسلیک کېدو سره سره په پاکستان کې بیلابیل ستونزې لري. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ وزیر وایي له پاکستان سره تجارتي ستونزې سیاسي عوامل لري. احمد زبیر ژمن او په دې اړه نور معلومات.
د بهرنیو چارو وزیر وایي ل بیا بیا هڅو سره سره پاکستان د دوړ هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ د نوي تړوند عمل کېدو په اړه همکاري نه کوي. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول وایي د اپټا په نوم د نوي تړوند په عمل کېدو کې یو شمېر ستونزې موجود دي، خو پاکستان یې هواري ته چمتو نه دی. خاغلی رسول د مشرانو جرګې غونډې ته وویل د اپټیکا په نوم په دې اړه یوې ګډې کمیټې 2 ځلې غونډه کړې، خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې.
کې ډېر ستونزې موجودې دي چې موږ ټولې هڅې او ټولې غوښتنې وکړې. پاکستان تر اوسه نه دی حاضر سوی چې د اپټیکا درېمې غونډې ته حاضر سي تر څو له هغوی سره دغه ستونزه مطرح کړو. له دې سره بیر موږ چې له پاکستان سره کومې غونډې درلودې، دوه اړخیزې او درې اړخیزې، د اپټا د نه تطبیق ستونزې پکې یادې سوي دي. هغوی ژمنه کړې چې دغه ستونزې هوارې کړي، خو تر اوسه مو کومه نتیجه نه ده لیدلې.
افغانستان او پاکستان شاوخوا 2 کاله مخکې په خپلو کې د ترانزیت او سوداګرۍ یو نوی تړون لاسلیک کړ. دغه تړون د سوداګرو د ستونزو د هواري او د دوړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف لاسلیک شوی و. خو د مشرانو جرګې په ونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خوني د پالیسۍ جوړونې مسؤل توفیق داوري وویل افغان سوداګر لا هم په پاکستان کې ستونزې لري.
انحصار غزافي کې بملونه ډالر
ډیر زیات پیسې په ملیونونو ډالر د پاکستان له خوا د ټیمریچ په توګه هر کال اخستل کیږي له نور بهانو سره به هر ورځ د افغان سوداګرو سل یو سل شل کانټینرونه مال د کراچي بندر ته رسیږي خو د پاکستان حکومت اومدن نه غواړي چې اداري کارونه خلاص شي د شپې تو یا بیا کانټینرونه اداري کارونه خلاص وي نور په بندر کې بند پاتې کیږي د پاکستان حکومت قصدن غواړي چې زموږ مالونه هلته د لیوي اونۍ څخه ډیر پاتې شي او کرایه پر راسي
د سوداګرۍ او صنایع وزیر انور الحق هدی وویل چې له پاکستان سره تجارتي ستونزې سیاسي اړخ لري هغه وویل کله چې هم له پاکستان سره د افغانستان اړیکې خراب شي سوداګري چې اړیکې هم سره زیانمنېږي
موږ غواړو چې له پاکستان سره نورمال سوداګري اړیکې ولرو غیر نورمال سوداګري اړیکې زموږ په ګټه نه دي خو له پاکستان سره زموږ ستونزې یوازې سوداګري نه ده ستونزې سیاسي اړخ لري د اپټیکا غونډول نه جوړیږي دا تر ډیر سیاسي اړخ لري کله چې د افغانستان او پاکستان اړیکې شې نه وي سوداګري اړیکې هم زیانمنې کیږي
افغان چارواکي او سوداګر په داس حال کې له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو په اړه شکایتونه کوي چې په دې وروستیو کې له پاکستان سره د افغانستان اړیکې په ځینو سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې د راکټي حملو له امله هم زیانمنې شوې دي
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنۍ او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
په روانه خبری مجله کې د روژې په مناسبت د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه لرو خو اوس به د مسلې تر شو چې د افغانستان د خبريالانو اتحادیه په خپل هیواد کې د هغه راپور په حق لبندې اندېښنه څرګند کړې ده چې وایي په کابل کې د ایران سفارت خبريالانو یو ټولنه جوړه کړې ده راپورونه وایي د ټولنه په هغه غونډه کې جوړه شوې چې په کابل کې د ایران سفارت وربللې و د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي وایي په دې اړه تحقیقات کوي او که داسې شوي وینو دا یو غیر قانوني کار دی په خو هم داسې راپورونه ورکړی شوي وو چې په افغانستان کې ځینې رسنۍ له ایران سره اړیکې لري او دغه هیواد یې تمویلوي په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په راپور کې
په افغانستان کې د ایران لخوا د ژورنالیستانو د اتحادیې جوړول او د غې د مالی لګښت په غاړه اخیستلو په اړه خبر شوې راپورونو یو شمېر افغان خبریالان پندېښنه کې اچولي دوی د ایران د سفارت لخوا دغه هڅه د افغانستان په چارو کې څرګنده مداخله بولي د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر خپلواک صفی د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د یو بهرني هیواد په فرمایش په هیواد کې د دا ډول اتحادیو جوړول د اندېښنې وړ دی
خلق لپاره د اندېښنې ور خبره د غوړ فکر ور خبره او کله چې رښتیا هم دغه اقدام شوی او زما پر باور دي چې دغه اتحادیه به کله هم کامیاب نه وي او د دې لا به شک پر سر ډېر کتل کېږي چې دغه اتحادیه تشکیل شي دغه اهداف ته نه رسیږي ما هیله ده چې د افغانستان خلک او د افغانستان ژورنالیستان چې یو درون مسؤلیت ور وتغاړي دغه موارد او دغه مسایل پر اوښار ووسیږي
څه موده مخکې هم د ایران لخوا د یو شمېر رسنیو د تمویلولو او ایران ته د هغوی د کار کولو په هکله رپورټونه خپره شوي وو د افغانستان د ژورنالیستانو د اتحادیې مشر عبدالحمید مبارز هم ازادي رادیو ته وویل چې کوم خبریالان چې دغو اتحادیو سره یو ځای کیږي باید د افغان خبریالانو له ډلې ووځي
په دې مېلمستیا کې هم ځینې افغاني ژورنالیستان شریک شوي وو چې هغوی زموږ په اند د ایران طرفداران بلل کیږي نو له دې کبله موږ د ټولو مملکتونو خارج مملکتونو او خاصتا د خپل ګاونډیانو څخه هیله لرو چې زموږ په داخلي امورو کې لاسوهنه ونه کړي که ایران دا لاسوهنه ادامه ورکړي موږ ډېر په شدت عکسالعمل کوو او هغوی سره مقابله کوو
په وروستیو کې یو شمېر رسنیو داسې رپورټونه خپاره کړل چې په کابل کې د ایران سفارت څو ورځې مخکې د کابل د یو شمېر ټلویزیونونو او رسنیو مسؤلین او خبریالان د روژه ماتي لپاره وربللي وو خو په دې روژه ماتي کې د وربلل شویو ژورنالیستانو یوه ټولنه هم جوړه شوې ده. په دې رپورت کې د هغو خبریالانو نمونه هم راغلي چې د جمعې په ورځ د ایران لخوا په اوربلل شوې میلمستیا کې برخه اخیستې وه. په دې لیست کې د یو شمېر هغو کسانو نمونه راغلي چې د یو شمېر رسنیو مسؤلین دي. خو د تمدن ټلویزیون د امتیاز څښتن محمد جواد موسنی بیا چې د رپورټ له مخې د دې اتحادیې د لومړي مرستیال په توګه ټاکل شوی ازادي راډیو سره په مرکه کې د خبر په بشپړه توګه رد کړه. هغه وایي دوی کله ناکله د ارزښت لرونکو رسنیو په نوم د دیني خپرونو د لاښ کېدو لپاره په اونۍ کې یو ځل غونډه جوړوي، چې د هغه په وینا دا خبر د یو شمېر رسنیو لخوا په غلطه توګه تعبیر شوی دی. ویل کېږي چې ایران په وروستیو لسو کلونو کې په افغانستان کې په رسنیو پانګونه کړې او ځینې یې تمویلوي هم، خو افغان حکومت تر اوسه د دغو راپورونو د کاروالي په اړه بشپړ تحقیقات نه دي کړي.
ستاسو له پیغامونو نه
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ورونو باید د خشونت نه، د وجلو نه، د غیبت نه، د انسان د حقوق د تلفولو نه او په انسان ته په کنځلو کولو باندې دینه ځان باید وساتو. په روژه کې باید خپل غضب قابو کې وساتو، په غوسه نه شو، په ډېر نرمۍ او په ډېر احترام باندې د خلکو سره منګ باید برخورد وکړو. کله چې د عیسی علیه السلام مور بیبی مریم ته خلک راغله او ورته وویلي چې ته خو خاوند دې نه لرلو، نو ته بدکاره یې چې څنګه یو سړی بې پلاره راځي. نو دی ورته وویلي چې زه روژه داره یم، نو په دغه هغه کې زه ستاسو سره خبرې نه کوم، نه غواړم چې ستاسو سره دلیل و دلایل ووایم. نو هغه و چې خدای تعالی قرآن کریم ورته دا معجزه ورکړله چې هغه خپله عیسی اعتراف وکړو چې انی رسول الله، انی رسول الله، زه د خدای پیغمبر یم، آتیان الکتاب او ما ته به کتاب راځي. نو دغه ټول د اسلام هدایات چې دي، د زغم هدایات دي، د صبر هدایات دي او د دې هدایات دي چې سړی اورین تندی باندې د خپل مسلمان ور سره برخورد وکړي، د خپل مسلمان ور سره تعاطف ولري، د هغه سره په وروري کې شپې ورځې تیرې کړي، د خپل همسایه پوښتنه وکړي. او پیغمبر د خدای وی چې هغه سړی باندې چې د خپل همسایه د احوال نه ځان نه خبروي، یعنی د هغه ته د طعام بوی ورځي او دا د خپل همسایه سره دا طعام نه شریکوي کوي، دغه مسلمان دغه د اسلام په معنا او په مفهوم باندې صحیح نه دی پوه شوی. موږ مسلمانان باید په خپلو کې د دوستۍ یوه نمونه ولرو، یو مثال ولرو. قرآن کریم وایي انما المؤمنون اخوه، مسلمانان سره ورونه دي. موږ خپلو منځو کې چاپیر یو، خپل ورور وجنو، خپل د ترزوی وجنو، خپل عزیز و قوم وجنو، خپل مسلمان ورور شپه ورځ په یو صف کې سره په منځ کې ولاړ دی هغه وجنو. نو خدای پاک وایي چې دغه کسان چې په قصد سره د مسلمان وینه تویوي، دغه انسانان چې دی دوی د اسلام هغه ارمانی هدف چې کوم دی، چې هغه سوله ده، هغه ورورولي ده، هغه انسان او انسانیت ته یو عالي ژوند عرضه کول دي، د هغې نه لرې پاتې دي. خدای تعالی دې موږ ته د موږ په زړونو کې اسلامي قیم، اسلامي ارزښتونه، اسلامي ورورولي محترمه وګڼي. خدای تعالی دې موږ ته توفیق راکړي. هغه کسان چې زموږ نه خفه دي، ګوره په دې روژه کې که څوک خپل مخالف سړي ته ورشي او ورته ووایي چې وروره ماته بخښنه وکړه، عفو راته وکړه، دغه عفو د عفو میاشت ده، خدای تعالی ټولو ګناهونو ته عفو کوي. بندگان باید یو بل ته عفو وکي زکه چې خدای تعالی عفوون تحب العفو خدای پاک عفو کوون کې دې بخون کې دې هغه بخنه او مهرباني خګني خدای تعالی دې زمنګ په من کې بخنه رايچ کې خدای تعالی دې زمنګ دې منزونه د انتقام د غضب حس او باسی خدای تعالی دی منگ دی اسلام پسلی لار روان کی او دغا توٹی توٹی اومد دی خدای بیرت سر رایوزی کی چی دی دوی پا منز کی جنگ نی جدال نی دی دوی پا منز کی سولی علمی کتابی یو دی بل سر پوروری کی خبری یو دی بل سر و تعاونو علی البر و تقوی یو دی بل سر پخو کارونو کی دی خیب کارونو کی کومک و مرستی والسلام على من اتبع الهدى.
په جرمنی کې افغان دینی عالم مولانا صدیق الله فدایو د سره روانه خبری مجله پای ته ورسیده. شپږ نیمه بجې کیدونکې دی. جکفر احمدی سټډیو ته راغلی دی.